دوشنبه د سلواغې 19 د فبروري 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سلامونه. په دې خبري مجله کې موړاندې دغه امریکایي قراردادي مسله څرلې ده چې تیرونی په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی و چې له خوست اختطاف شوی خو د خوست والی بې خبري شي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو ورته انتظار دی او د کاسو او سربیا ترمنځ یو مهم اقتصادي اختلاف هوار شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی و او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 1600000 هکتارو ته راکمه شوې. خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 تنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی خو د ښې هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کیږي. د غربي رسنیو په حواله وسروال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړې دي خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي وررسېدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړې رسمن ور ورسېږي د جنجالي شویو رایو د بیا ګڼلو بهیر به پیل کړي. سادات وویل چې دوی مخکې نشي ویلی چې د بیا شمیرنې پروسه به څومره وخت ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووشل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډز شوی دی. د هرات والي دا پیښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور و او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وشل شوی دی. د کاسوو نوي سرریاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پاروونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي خو د کاسوو نوي سرریاسم البین کورتي خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لري کولی شي. ښاغلي کورتي د ازادي راډیو د کاسوو څانګې ته پرون وویل دی وایي موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان نشو پرې کولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو پخوا د سربیا یو ولایت و خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ 110 هیوادونو په رسمیت پیژندلې ده خو سربیا یې نه مني. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پر دواړو فشار راوستی چې د خبرو له لارې اقتصادي او سوداګري اړیکې ټینګ کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لپاره یو لوی خنډ د کاسوو لخوا د سربیا پر مالونو 0% ګمرکي تعرفه وه چې په 2013 میلادي کال کې اعلان شوې وه. د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د راپورونو په حواله پوتین او لوکاشنکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگتن لور ته د بلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. پوتین او لوکاشنکا د روسیې په تفریح شارګوټي سوچي کې سره کتلې دي. لوکاشنکا تر دې مخکې خپل هیواد ته د روسیې د خام تیلو د وارداتو په اړه شکایت کړی و. د روسیې خام تیل د بلاروس د اقتصاد ستن ده. خو د ورځې په پای کې د پوتین د دفتر رئیس وویل چې روسیه بلاروس ته یوازې پر نړیوال مارکیټ کې د ورځې په نرخ تیل ورکولی شي، خو ویویل چې له لوکاشنکا سره موافقه شوې چې سږ کال به د ګاز د تیر کال په نرخ ورباندې خرڅوي. دا خبر دا سجر اړو سهارنۍ خبرې مچل اوري. په خبرونه کې د هغه امریکایي قراردادي مسله سارو چې تیرونه په افغانستان کې ورک شوې ده. خود خوست والی وای
زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوې ده، او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څرنه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د کاسا زر پروژې په ارتباط اوریدل شي.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی له دې پریکړو تاسو خبرو چې پکې راغلي دي هغه کسان چې پر ماشومان او جنسي تیری کوي او وژنې په محضر کې به اعدام شي. او د خبری مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې د موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي د دکانداري کوي.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابله بې درکه شوی او لا نه ده څرګنده چې خپله ورک شوی که چا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوسته تښتول شوی دی. جزئیات فرشته جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډریک ښودل سوی، او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پریس په حواله د لانه د څرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري. خو د خوست والی حلیم فدایی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی، او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پریس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري، او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پریس او شمنور غربي رسنوي ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپور نه رسیدلی او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د وی اعلامیې په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغې ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی له یوه بل مهم قمندان قاری سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا پلوه ځواکونو له لورې په کابل کې وشل شوی دی. د دغې اعلامیې په اساس چې د پاکستاني طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنوري په 1 نیټه وژل شوی دی. دا دواړه قمندانان البته ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یوه پوځي ښوونځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیات یې کم عمر ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې په کې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2010 کال کې د پاکستان پوځ ته تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد و، حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی و چې پوځ طالبان ساتي، څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
دام د پاکستان د سیو اداو په څیر یو ډیره مضحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یو ټی ټی پی مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې هغه کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ پیریم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل ده او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړې. زه فکر کوم د همدې دا د یعنی د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنګ له تروریستانو سره ده او دغه تروریستان چې دي ګواکې په افغانستان کې د افغانستان تنظیمي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه وژل شوی د افغانستان حکومت علنا څه ولې نه وایي؟ ولې وار له واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت خصو وایي خو دوی به ویلي و بل دا چې بنت دا سره په نه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان دا کوي چې هغه پاکستانی طالبان دي دا سره په نه هم شته چې دا خپل دا صاحب په تړلې شبکې وچ په کابل کې ټولونه کول قومي شخصیتونه مخاور شخصیتونه واشل دا سیداوی هم شته. نو فکر کوم چې دا ډیره مضحکه ده دا چې دا څه هم وینو پاکستاني طالبان په کابل کې څه کوي دا ډیره عجیبه هغه ده. دا د پاکستان خو په تیر کې دا څه کړیو لکه په ظاهر دا وړي راوخست اسلام آباد کې وژب یې مړی راوړ په کې واچو په افغانستان خوره کې را دینه نه کړ. نو زه فکر کوم دا داسې یو څه احنا فازیانی دی او حقیقت ندیر لری خبره لای هیڅ عقل دانه شي منه لای چې دا څه څه دی زه هم پښتات کی
کچرته دا حقیقت نه لري. نو بیا هم زام دا پښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار لورات سنوي، یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي رډو هڅه وکړه چې ل بیلابیل ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوي وکړي.
د افغانستان حکومت باید یو مسول په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. اوګه زره تینه ماغه د پالیسی مسله ای د سیاست مسله به چې افغانستان ولې سره سفوري چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو دی واګه په توګه چې دا مسله نږدې څارو دا څه تصور نه کوو چې خیا هم د حقیقت ولري.
له شغل نظیم سمون څخه مننه کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د برښنا شرکت له ویان سره وحید الله توحیدی سره شخیدلو او د کاسا زر پروژې په ارتباط مو د نظر غوښتې ده چې دا څنګه پروژه ده. خو وسو به چې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونه پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. سفیولا سنگزی کتنه ورته کوي.
له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسلو ده چې د ریل کلیر ورلد خبرونه پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي ووسی، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیری کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر ورلد د مقالې په یو برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنی نه دي چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونې په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر ورلد لیکلي چې په ډیره خوازه کې به هم له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته دغه بېوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګري به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنۍ نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوال مرستې هم کم شي. اوس وخت ول زره بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنی وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیت ورنګ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډیره هغنجونې او هلکان درس وایي او سکیټ بورډ کوي چې لږنګ زپلو سیمو کړه شوی او بیوازل دي. ل لړګیو جوړ تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دريږي او حرکت کوي. هم دغه لوبته سکیټ بورډینګ وایي. د همدغه ماشومان په تیر بیا انجونو په اړه چې د سکیتستان لپاره سکیټ بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکې فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همدارتلونکو یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید دی. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنځشنبې په ورځ کې شوه. دا د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیشت یو لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویاند وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په پام کې دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. د ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې. د مرکې په سر کې د عملی کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وویل.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشمه باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین سلفی صدا کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختماني امور چې د حدودا 1515 کیلومتر په افغانستان کې شپږ سوه او یا پای په دې کې نسبیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پر مختک 15% منګو وی. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره د ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخی شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کیږي چې د نړیوال بنگلاري البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ایل په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، ک یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغیږي چې د پروژې څخه افغانستان څنګه ګټه اخستلی سي؟
دا پروژه کومه د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري چې که اقتصادي یو بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر 15 میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د وسلوس میلیون ډالر څخه ډیر د یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میگاواټ برېښنا د سنتودا د بک تو بک سټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې 300 میگاواټ موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې ورتیا لري چې نور هیوادونه هم کولی شي تمدغه شرایطو دغه مسیر لري برېښنا منځنۍ آسیانه البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا بوي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي د دې تر څنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 12 میلیون ډالره تقریبا دوی باندې توزیع کېږي چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندۍ د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګان جوړ شوی دی. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې چیشت ضرورت لري برېښنا ته وړوکی بند ته هایډوانډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده دا د هیوادونو زینف هیوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحیدي صاحب دغه نوې ستنې چې د دې مزید تیرېدو لپاره جوړېږي دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي دغه کار یې څنګه دی؟
نه دا خو نوې ستنې دي. د لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټ چې یعنی غټ ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تیر شوې نه دي چې اوس په دوه مختلفو برخو باندې موږ دا تیرو چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
وحید الله توحیدی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومان او جنسي تیری کوي او وژني په عام محضر کې اعدام شي. پر دې پریکړه د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. جزئیات ته فرشته جلالزی پر راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کول ورسته وویل هغه کسان چې پر ماشومان او جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د شارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنې ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بېرحمانه وژنو مخه دې ونیول سي. دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دغو کسان ته نه یوازې د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسۍ دې ورکړل سي.
But they should be hanged publicly.
دا جنوري په نولسمه په نوښار کې پریوه وکړه ننجلي د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغه جنسي تیری شوی او بیا وجل شوی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې ساحل په حواله تاسو ویل کیږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت شوې دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې شوې نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3802 پیښې ثبت شوې وې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د صدا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغیز نسی کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل شو، د پاکستان حکومت تر و کاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتي ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کل رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
لند خبرونه د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د کاسو نوی سر اعظم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ځوان کوم.
څه ګورم چې ستاسو په دوکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته، پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د هر قسم سهولیات دي له موږ سره. د موبایل هر قسم
دا راته وایي چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړی؟ تاسو خپله راوړی که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي، نو هغه خپله د چین نه دا مالونه راوړي دی. بیا موږ هغو نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅوو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی او فکر کوم دې دوکان کې تاسو څو تنه کار کوئ؟ که دا راته وایي چې څو تنه یاستئ؟
دلته موږ څلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکاندار.